د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه درته وایم. زه بشیر غواخیم د لسو بجو بخبرونه کې محرکلی کوم. تر لسنی مو درته بیلابیل رپورټون لرو. به بخپاتین بګینټه کې به یو ونی زه خبرونه واوري. خو راځي چې لومړی د دیو خبرونو ته غوږ شو. په چترال کې د پاکستان پوز او تحریک طالبان پاکستان یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوی کړې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم لاره په شپږو ورځ هم تړلې ده. په اوکراین کې دوه بهرني خیریه کارکونکي وژل شوې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ادا کوي چې په چترال کې د تحریک طالبان پاکستان وو وسلوال وژلي دي. د پوز د اماړي کوڅنګ د سپتمبر په لسمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې یو ورځ مخکې په ورسون سیمه کې شو تازه نښتو کې شپږ وسلوال سخت زخمیان شوي هم دي. تر دې خبر پاڼې لږ مخکې تحریک طالبان د رسنیو ته په لیږل بیان کې دا کړی وو چې په ورسون کې د پاکستاني پوز پر کیمپ د میزایلو په برید کې هلته ولاړ پوځي ګاډي ویجاړ کړې او درې پوستې یې نیولې دي. په آزاد ډول د دواړو غړو د اداو تصدیق نشي کېدلی. د تورخم لارې پرانیستلو لپاره د سپتمبر په لسمه د افغانستان د طالبانو د حکومت او د پاکستان د چارواکو خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیساری لخوا رسنیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې راغلي چې کمیسار مولوي عصمت الله یعقوبی له پاکستاني چارواکو سره مذاکرات درلودل خو د ټولو مسایلو په حل هوکړه ونه شوه. یو ډرایور سهرګل د سپتمبر په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې ګڼ خلک بند پاتې دي نو ځکه باید لار ژر تر ژره خلاص شي.
دو درې گاڑی تلو چا مړی وړو چا مریضان وړو غوی چې کم دی واپس را لسو گل تک سټوزو کې پراتی دیو زیات چې کم دی کم نه مړی وړو دغه کېدل نه په خر لاسو باندې وړي د پړ چنار باندې وړي د نو مریضانو سمل تک سټوزو ټوله ډکی دي او د بارډر لا پته نه لګي نو مونږ خو چې کولاو.
د سپتمبر په شپږمه په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبان ترمنځ نښته هغه وخت وشوه چې د پاکستاني چارواکو په وینا طالبانو له شو موافقو څخه د سرغړونو په ترڅ کې یوه پوسته جوړوله. خو د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پخوانۍ پوسته وه چې بیا رغونه یې کېده. امریکا په پاکستان کې د ټیکنالوژي او سیلاب ځپل سره د مرستو لپاره د څلور څلوېښت میلیون ډالر سرمایه کاری اعلان کړی دی. د امریکا پرمختیایي ادارې د سپتمبر په لسمه په فیسبوک لیکلي چې په دې اړه د امریکایي او پاکستان د ځینو کمپنیانو د چارواکو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. په اسلام آباد کې د اعلان په وخت د امریکا سفیر ډونالډ بلوم وویل چې دا پیسې په بهر کې اوسیدونکو پاکستانیانو او امریکایانو پانګونې پروګرام لپاره اعلان کړی دی. د بلوچستان حکومت وایي چې شپېته افغانان یې د نشه یي موادو د قاچاق او د تولید په تور نیولې دي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اڅکزي د سپتمبر په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان په تیرو دوو ورځو کې په قلعه عبدالله او پشین کې نیول شوي. هغه زیاته کړه چې په تیرو پنځو کلونو کې په لومړي ځل دومره لوی عملیات وشول چې په ترڅ کې یوولس کیلو چرس دوه نوي کیلو افیډین او شپاړس کیلو آیس ونیول شول. د پاکستان حکومت وایي افغانستان ته د غیر رجستر افغان کډوالو د سنولو لپاره یو پروګرام جوړ کړی دی. د کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د سپتمبر په لسمه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د پلان تر مخه به په څو مرحلو کې غیر قانوني اوسیدونکي افغان کډوال له پاکستانه وباسي. نوموړي زیاته کړه چې دا پلان به راتلونکې اونۍ کابینې ته وړاندې شي او کله چې منظور شي په عملي کولو به یې کار پیل شي. بوکټی وویل چې د نړۍ د بل هر هیواد غوندې پاکستان نور نشي کولی چې بهرنیان بغیر له اسنادو په خپل ملک کې میشته کېدو ته دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د ویبپاڼې تر مخه په پاکستان کې څه د پاسه درې میلیونه افغانان اوسیږي چې نیمایي یې ثبت نه دي. چارواکو د سپتمبر په لسمه وویل چې د اوکراین په ختیځ کې دوه بهرني خیریه کارکونکي وژل شوي او دوه زخمیان دي. د روډ ټو ریلیف په نوم ادارې پر انسټاګرام لیکلي چې په چاسیو یار سیمه کې هغه موټر د روسیې تر برید لاندې راغلی چې څلور خیریه کارکونکي پکې سپاره وو. په بیان کې زیاته شوې چې کنډي وګړی انتونی ابهنت په برید کې ووژل شو او همداراز د جرمني طبي رضاکار روبن مایوک او د سویډن جان ماتیاس تایر سخت زخمیان شول. د دې ادارې په وینا په موټر کې ناستې د سپین وګړي ایما اګوال باړه په سمدستي توګه معلومات نه وو. خو د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هوزه مانویل البارس وروسته وویل چې د اګوال مرګ ورته تایید شوی دی. د پنځوس اوور کرکټ په ایشیا کپ کې نن هند او پاکستان په کولمبو کې پرونی نیمګړی سیلی بیا پیلوي. پرون د باران له وجې ودرېدلې دا سیلی به له هماغه ځایه شروع کېږي په کوم ځای کې چې ودرېدلې وه. هند لومړی بیټنګ په کولو سره په څلېرش اشاریه یو اوور کې د دوو لوبغاړو په کېدو یو سل اووه څلوېښت منډې کړې وي چې د تیز باران له وجې دا سیلی ودرېدله. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوردونکو تاسو خبرونه واوریدل. وسم اړومبی رپورټ ته ورځو. د خیبر پختونخوا په چترال کې د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان یو بل ته د درنې مرژوبلې د اړولو ادعا وی لري. دغلته د سپتمبر له شپږمې راهیسې نښتې روانې دي. په تازه ادعاو کې د پاکستان پوځ د وو وسلولو د وژنې خبره کوي، خو ټي ډي پي وایي چې درې امنیتي چک پوسټونه یې نیولي دي. په دې هکله نور تفصیل په دې رپورټ کې. د خیبر پختونخوا په چترال کې د پاکستان پوز ادعا کړې ده چې له تحریک طالبان پاکستان سره په نښتو کې د دغه وسلوالې ډلې و نور غړي وژلې دي. د پوز د امریکو څنګه ایس پی آر د سپتمبر په لسمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په اورسون نومي ځای کې یو ورځ مخکې شو عملیاتو کې شپږ وسلوال سخت ټپیان کړي هم دي. خو تحریک طالبان پاکستان له دې خبر پاڼې څو ساعته مخکې خبره کړې بیان کې دا کړې وه چې په اورسون کې د پاکستانی پوز مرکز په میزایلو وشتل شوی دی. د ټي ټي پی د دعوی تر مخه په دې برید کې د پاکستانی پوځ هغه نظامی گاډی له منځه وړل شوی چې په عملیاتو بوختو سرتیرو ته وسله او خوراکي مواد وړل. ټي ټي پی د دې تر څنګ ادعا کوي چې د پوځ درې امنیتي پوستې هم نیولې دي. د سیمې د لریوالي او د لارو د بندېدو له امله د دواړو خواوو د دعوو تصدیق په خپلواک ډول نشي کېدلی. د کورونو چارو وفاقي وزیر سرفراز بوکټي د سپتمبر په لسمه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو وسلوال سخت ځپلې دي. دوی موږ به د خپلې خاورې له هر انچ ځمکه دفاع کوو. سمه ده چې وسلوالو تر هغه حمله کړې وه، خو موږ ځواب ورکړی دی، زموږ پوځ ځواب ورکړی دی. موږ به د خپلې خاورې هیڅ برخه چاته نه پرېږدو. موږ خپله خاوره ساتلې ده. موږ د ټوپک په زور د هیچا خبرې نه منو او هیچا ته د ټوپک په زور خپل یو انچ خاوره هم نه پرېږدو. تحریک طالبان پاکستان د سپتمبر په شپږمه په چترال کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حملې پیل کړې وې. د پاکستان پوځ په دې نښتو کې د څلور سرتیرو وژل کېدل منلي او د دولسو وسلوالو د وژنې ادعا یې کړې وه، خو ټي ټي پي وایي چې دولس پوځیان یې وژلي او ځینې ژوندي له ځان سره بیولې دي. د چترال چارواکو ولس ته خبر ورکړې وه چې لا هم کلاش، بمبوریت او بریر ته ځینې تللې لارې بندې دي. په همدې حال کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په لسم وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت ناظم الامور ورغوښتي او هغه ته احتجاج کړی چې چترال ته وسلوال له کونړ او نورستان وروغوښتي دي. خو د طالبانو حکومت دا ادارت کړې ده. ټي ټي پي هم ویلي چې دوی له ډېر وخت راهیسې په چترال کې شتون لري او د روانو حملو لپاره یې د افغانستان خاورې استعمالولو ته ضرورت نشته.
اوریدونکو تاسو د چترال په اړه رپورټ واوریدل. په همدې اړه باندې یو بل رپورټ هم تاسو دراورو. د غلطه خلک اندېښنې لري او وایي چې د تحریک طالبان پاکستان بیا فعالېدل په دغه سیمو کې دوی ته ژورې اندېښنې او مشکلات پیدا کوي. دوی له امنیتي ځواکونو غوښتي دي چې د ټولو وسلوالو پر ضد د بې توپیره عملیات وشي. په دې هکله د مجید بابر رپورټ اورو.
د سپتمبر په شپږمه افغانستان سره په پوله په چترال کې په دوه امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د بریدونو نه پس ځایي ولس د سیمې د امنیت په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. د کلاش د سیمې اوسیدونکي او د های کورټ وکیل نیا بیگ د سپتمبر په لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې درې ورځې کرفیو وه، ماشومان په کور کې بند وو، نو رنگ رنگ پوښتنې به یې کولې.
ماشومان رانه پوښتنې کوي چې دا څه روان دي او دا ولې داسې وشول. موږ به سکولونو ته څنګه ځو، په کلي کې به څنګه ګرځو؟ ما به ورته په ځواب کې د امن هیله ورکوله. نور مې څه کړی وي؟ نور راسره هیڅ ځواب نه و، بغیر له دې نه چې حالات به ښه شي. بله د اندېښنې خبره دا ده چې زموږ دین وار له مخه د ختمېدو د خطر سره مخ دی، او دا ډول پېښې چې وشي نو ظاهره خبره ده بیا زموږ اندېښنې نورې هم زیاتې شي.
د پاکستانی رسنو د یو شمېر راپورونو له مخه دا ړومبی ځل نه دی چې د چترال په بیریر، بمبوریت، رامبور او نورو سیمو کې د افغان لورینه تیری کیږي. د 2014 میلادي کال د جولای د 1 په یو راپور کې راغلی چې د افغانستان د پولي پورې غاړې څخه غلو د کلاش په دره کې د دوی د لوټ کولو لړۍ ته دوام ورکړی او د بریر په یو اوچته غرییزه ساحه کې شاوخوا 2500 وزې تښتولې وې. دا لحاظ د 2011 میلادي کال د اگست پر 23مه هم د افغان لورینا په ارندو امنیتی پوسټا د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لکتر لګه 2 پاکستانی سرتیری وجل شوی ول. خو د بمبورید سیمې د ویلج کونسل چیرمن خلیل الرحمن د سپتمبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې دا د دوی لپاره س نوې پیښه نه و.
پاناټی کې خاص ارسا خو شو هغه وختي تور باندې و. دا اوس موږ علاقه کې بالکل امن ده. تقریباً 15-17 کلومیٹر مخ کی پغری کی دغه شوی ده. دا چرتا کلی دننه یا چرتا پټاون دننه یا دسی نه ده. مونږ دا غواړو چې امنی زمونږ علاقه مونږ پر امن خلق کې و. هغه طرف نام چې هغه خلق تم مونږ دسی کو چلے کا پبلک سی دغه کړه ده. تاسو دا څه تکلیفونه در کړه ده.
د چترال د بمبوري سیمې یو شپونکی د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته د سپتمبر په 10مه وویل چې دوی د اگست پر شپږمه د وټکا تنګي د غرونو په سر په سوونو وسلوال طالبان لیدلی ول او له دوی یې پنیر او دوه ګډان په پیسو واخیستل او دا پیغام یې ورکړو چې هغه سیمه د دوی په واک کې ده او بیا دې هغه سیمې ته نه ورځي. د دې نه پرته مشال ریډیو ته یو داسي سرکاري سند هم ترلاسه شوی چې په کې د اگست پر 9مه په اورسون او بریر سیمو کې په لوی شمیره د طالب وسلوالو د لیدو ذکر شوی. بلخوا په بمبوریت اورسون او بریر کې د میشتا شیخان د قبیلی مشر عبدالمجید قریشی د سپتمبر په 10مه مشال ریډیو ته پخلی وکړ چې وسلوالو طالبانو د اگست پر 6مه د دوی د قبیلی یو کس زمان ګوجر ته د حکومتي چارواکو لپاره پیغام ورکړی و چې دوی سیمې ته راغلي دي. قریشی زیاته کړه چې دا مهال دوی د سیمې د امنیت په اړه سخت اندېښمن دي.
کلاش کمیونټي واقعي خوف او دهشتون مې موجود
دي. دا مهال د کلاش په خلکو کې ډېره ویره خپره ده. کلاشیان مسلمانان نه دي او د هغوی په نظر طالبان په مذهبي توګه سخت دریځ دي، نو ځکه ویریږي. بل دا چې لموږ سره دا اندېښنه هم ده چې دا ډول پېښې هر کال یا دوه کاله پس په بیا بیا کېږي، نو باید دا لړۍ ختمه شي. موږ چترالیان اوس په یوه متفقه لایحې عمل غور کوو چې د دې ډول پېښو مخنیوی وشي. موږ له خلکو سره په رابطه کې یو او په ورځ دوو کې به په چترال کې د امن جرګه راغواړو.
د شیخان د قبیلې مشر عبدالمجید قریشی زیاته کړه چې د چترال د سیمې جغرافیایي جوړښت د یوې حویلۍ دی او غیر چاپېره ترې غرونه دي. حکومت له پکار ده چې د دوی غرونو په لارو امنیت ټینګ کړي، پریپوز او سرحدی ځواکونه ځای پر ځای کړي، نو هله به د دوی د امنیت په اړه اندېښنې ختم شي.
دا مشال ریډیو ده.
اور دې کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د تورخم لارې د پرانستلو لپاره د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت اساسو ترمنځ مذاکرات شوې دي، خو پرون شو د خبرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې او لارې په شپږم ورځ هم د هر قسمه تګ را تګ لپاره بند پاتې ده. په دې اړه د فرهاد شنواری څخه نور تفصیل ورکړي.
د خیبر یو انتظامی چارواکی خپل نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د سپتمبر په 10مه نیټه د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په تورخم صفري نقطه کې یو غونډه وشوه چې په هغه کې د تورخم دروازې خلاصولو او افغان لوري ته د پوستې جوړولو لوجې راپورته شوې کښاله باندې بحث وشو. دوی ویل چې په دې غونډه کې د پاکستان لخوا د ملیشی خیبر رائفل ځواک کمانډنټ کرنل آصف کیانی، لیفټیننټ کرنل آصف مشتبه، لیفټیننټ کرنل زین العابدین او افغان طالبانو لخوا د تورخم کمیسار کاری اسمت الله او د سرحد امنیت مسول کاری میراج الدین سره د خپل نورو واکمنو ګډون وکړ. په دې غونډه کې لا حتمی پریکړه نه شوې چې دا تورخم دروازه به کله خلاصېږي. د تورخم دروازه نن په شپږم ورځ هم تړلې پرته ده او د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه ګاډي مسافر او ناروغان په دې انتظار دي چې افغانستان ته واوړي. یو افغان ناروغ ذبیح الله پیښور ته د علاج لپاره راغلی او دی وایي چې په تورخم د تګ را تګ په وخت سخت کړاو سره مخ کیږي.
وای بیرته ځای ته افغانستان کې علاج کیږي، اول ته کیږي نه چې موږ دلته راځو. چې هلته علاج وشي موږ دلته څه کوو چې راځو؟ درې شپې موږ په ډاک کې تیر کړی، نو بیا مشکلات زیات دي، ډېر زیات دي افغانانو لپاره.
سحر گل خان د پیښور او تورخم ترمنز ایمبولانس گاډی چلوي او دی وای د تورخم بندیدو سره د دوی کار هم ودرېدلای.
کول ډز ډز شوې ده زمونږ گاڑی تلیمو دو درې گاڑی تلیو چا مړی وړو چا مریضان وړو غوی چې کم دی واپس را لسوګل تک سټوزو کې پراد دیو زید چې کم دی کم نه مړی وړو دغه کېدل نه په خر لاسو باندې وړي د پړ چینار باندې وړي نو مریضانو سمل تک سټوزو ټوله ډکی دي خو د بارډر لا پته نه لګی نو نو تاوان خدا غدی چې بس اډیم پی ورکو خروس کوم او بلاړی نو سنیش ده نو نو مونږ خو چې کولاو شي مونږ غواړم دغه لارم نږدې ده او دغه هم در فیدم پکې ډیره ده
تورخم دروازه د سپتمبر په شپږمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د ډزو تبادلې نه پس تړل شوې افغان طالبانو خپل لوري ته یوه پوسته جوړول او د پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل چې دا به نه جوړوي نو دینه دا لنجه جوړه شوه او د ډزو د تبادلې له وجې یو بل ته مرګ ژوبله واړوله د تورخم کسټم هاوس لخوا ترلاسه شو معلوماتو تر مخه هلته د ګاډو کتلو لپاره سکینر یو ځل بیا فعال کړل شوی او د دغې کسټم هاوس عمله تیار ده چې کلیرنګ عمل شروع کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته د بلوچستان حکومت دا کړی دا چې په پښین انقلاب عبد الله کې د نشي مواد جوړولو کارخانه ورانې کړې او ګڼ قاچاق بران نیول دي چارواکي زیاتوي چې نیول شوی اکثره کسان افغانان دي حکومت وایي د دغه لوی عملیاتو په وخت ورته بیلابیل قسمه نشي توکي هم په لاس ورغلي دي نزلی په دې اړه رپورت لري
د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو نگران وزیر جان چکزئی د ستمبر په لسمه په کراچۍ پریس کلب کې د یو خبری غونډې په مهال ویل د بلوچستان په قلعه عبدالله او پشین سیمو کې د نشئی توکو د جوړونکو پر ضد انټی نارکوټکس فورس این ایف او امنیتی ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې په ګډه عملیات کړي دي او په دې عملیاتو کې 11 کیلوګرامه چرس 92 کیلوګرامه ایفیډین او 14 کیلوګرامه آیس د قاچاق پرانو نه ترلاسه شوی دي نوموړي د خبری غونډې په مهال مشال لیډیو سره په خبرو کې داوه کړي د عملیاتو په وخت کې شپېته تن افغانان نیولې دي چې د نشئی توکو جوړولو او په قاچاق کې ککړ دي
دا کوم اپریشن چې سوي دي دا په تیرو 15 کالو کې اول ځل دومره غټ اپریشن سوي دي او د دې په نتیجه کې ډیر په لوی پیمانه باندې د سکیم کارخانه او فابریکې و د لمنځتلې دي شین د خلکو جرګه او داغو پرپیل باندې انټرونشن سوي دي شپېته افغان کډوال دي چې داغو نه مناسب سوي دي پراغو باندې فایرونه سوي دي چې داغو پر مخامخ پدې کې او داخلاف روانه ده.
جان چکزئی زیاته کړي په عملیاتو کې اویا جریب ازمکا د نشئی توکو د کخ ختمولو سره په سیمه کې اته سلویخ د نشئی توکو کارخانه نړولې دي بلخوا ځایي خلک وایي د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د نشئی توکو کارول ډیر زیات شوی دي او زیاتره ځوانان پرې اخته دي د پښین سیمې اوسیدونکي فاروق خان اچکزئی مشال لیډیو ته ویلي باید چې د حکومت دغه عملیات د تیر پسیر وخت نه وي او نشئی توکو په هر ډول ختم کړل شي
پښتني سیمه په منشیاتو کې راګیر ده د منشیاتو اډې دي په هر کلی کې په هر غلي کې د منشیاتو اډې خلاص سوي دي
په کوټه کې خبريال سید علي شابیاوي په قلعه عبد الله او پښین په یادو سیمو کې د اوګدي مدیر رهسي د نشئی توکو چوڑولو کار روانو
دا ډیر وخت یې زبر دا وایم چې د ډیر سو کلو سره د فیکټري سړي هغه دالته اپریټ کول دا د دې ځای څخه تر کوټه شهر د پاکستان نور شهرونه او بیا بارني هوادو ته هغه هم د دې سپلای کېدل دا به پر روان شپو کې معلوم سي چې آیا ګورنمنت بالکل دا فیصله کړی ده چې دا د منشیاتو فیکټریز په دې ټوله علاقې کې ختمول غواړي کڅې علاقې به ختموي
په پاکستان کې امنیتي ځواکونو وخت په وخت په لوی مقدار کې د نشئی توکو د نیولو دا وکړی ده نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی
اوریدونکو په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام ګوند مشرانو د افغان طالبانو په ملاتړ کې په بیا بیا بیانونه ورکړي دا ګوند په پاکستان کې د بیلابیلو حکومتونو برخه پاتې شوی او په خپل ملک کې نه یوازې د نجونو د تعلیم سره اختلاف نه لري بلکې په مدرسو او ښوونځیو کې په زرګونو جنکو سبق وایي خو په افغانستان کې د طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز لګولی آیا جمعیت علماء اسلام
پر خزو د طالبانو د حکومت محدودیتونو ملاتړ کوي او کاغو ته دا مشوره ورکوي چې د جنکو په تعلیم بندیز ختم کړي. په دې اړه د جمعیت علما اسلام د یو مشر حافظ عبدالله سره زموږ همکار سلطان سرور مرکه کړې ده او په سر کې تی هم دغه پوښتنه کړې ده، دغه جواب څه دی؟
دې په جواب کې به زه دومره ووایم، په افغانستان کې د طالبانو بشپړ حکومت دی، هغه د افغانستان پیسلې دا د هغو خپل اختیار هغه پیسلې کوي. په دې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخ کې هم زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شویم، د صحت موږ ځواک او زموږ جماعت په 2012 بیا تر 2008 پورې، بیا د 2008 د دیالوس پورې حکومت کې وو. په بلوچستان ایالت کې چې دا هغه دارالحکومت دی کوټه کې، موږ د بادر خان د یونیورسټي چې هغه د ښځو د انجونو یونیورسټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل، دا په 2015 کې، او وزیر تعلیم په هغه وخت کې هم د جمعیت علما اسلام سره تعلق درلود، جمعیت علما اسلام سره تعلق درلود.
مننه مننه حافظ صاحب. د ښځو او نجونو د تعلیم پاکله ستاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی؟
موږ په خپل جمعیت علما اسلام د تعلیم په حق کې یو، که په پاکستان کې که په نړۍ کې، ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت شوی دی، او په بلوچستان کې موږ یونو او د ښځو لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړي. زه به بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختاره خلکو افغانانو او د هغه حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د ښځو تعلیمي ادارې بندې کړي. موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو دپاره د نجونو دپاره تعلیمي ادارې پرانستل شي، لیکن په افغانستان کې د طالبانو حکومت فیصله او د هغه فیصلې اختیار سکولونه خلاصوي، تعلیمي ادارې خلاصوي، نه خلاصوي، دا د هغو فیصله ده.
حافظ صاحب، اکثر د طالبانو مشرانو ځین خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسی دي، که فرضاً تاسو نه مشوره وغواړي په اوسنی وخت کې، په اوسنی وخت کې څه مشوره ورکوي د دې نجونو د سکولونو؟
افغانستان کې کچېرې د افغانستان حکومت د موږ څه وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمي ادارې د ښځو لپاره پرانستې شي که نه شي؟ مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړ هغه ته چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پر وړاندې کې چې څومره تاسو ته اسانه یو باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو لپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه القاعده تر غړډلې په نیویارک کې حمله وکړه. په دې بریدونو کې ل 3000 زیات امریکایان وژل شول. امریکا په افغانستان کې دغه مهال د طالبانو په حکومت بریدو کړ. د طالبانو حکومت د القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و، خو امریکایانو اسامه په 2011 کال کې په پاکستان کې په پټو عملیاتو کې وژل. امریکایان د 2008 کال د اگست په میاشت کې له افغانستان ووتل چې لوجه طالبان بیا پر کابل واکمن شول. د سپتمبر دی ورسوي د بریدونو نن 2008 کال دی. آیا دومره کلونو وروسته القاعده او نورې نړیوالې ترهګرۍ ډلې ختم شوې؟ آیا په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد امریکا جګړه بریالۍ وه؟ په دې اړه د نوریاس نوري رپورټ اورو.
امریکای متقاعد جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې دغه جګړې د پاتره سوال چارې سمبالولې په دې باور دی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن تګلارې ولوی تیروتن و چې د خبره تاریخي پایلې به ولري. د امریکای ځواکونو د مرکزی قومندانې یاسین کم دغه پخوانی قومندان دغه څرګندونه له امریکای فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې د شنبه په ورځ خبره شوې کړي. نوموړي ویلي د ډېر خوښنې په دې دی چې ولې دغه جګړه په افغانستان کې دا ډول پای ته ورسېده. جنرال مکینزی وایي له افغانستان د وتلو لومړنۍ پریکړه غلطه وه او زیاتوي د خپلو محاربو ځواکونو د ایستلو په اړه له پریکړې سره سم مو ونه شو کولی چې له افغانستان خپل ټول خلک د سفارت پرسونل خپل امریکایي وګړي او له خطر سره مخ افغانان وباسو. د جنرال مکینزی په باور جدي تېروتنې مستقیمن د 2021 کال د اګست میاشتې پیښو ته زمینه برابره کړه. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لا بشپړ شوی نه و چې د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د همدې میاشتې په 26مه د کابل په هوایي ډګر کې په یوه انتحاري برید کې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. که څه هم مکینزی په دې اړه چې له افغانستان نه وتل به څه ډول تاریخي پایلې ولري نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو شی چې ښکاره دی هغه دا چې طالبان چې امریکایي لومړنۍ واکمنۍ په 2001 کال نسکوره کړې وه او د پاتشونو په وړاندې څه کم 2 لسیزې جګړه مخته یوړه بیرته پر افغانستان واکمن شول. طالبانو چې د سپتمبر د 12مې د حملې اصلي ترا د القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه، د دې شبکې دوهم مشر ایمانه زواهری د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. په کابل کې د القاعده د دغه مشر له اوسېدو سره د طالبانو د هغه ژمنې په اړه پوښتنې راپورته شوې وې چې د 2000 میلادي کال د دوحې په تړون کې له امریکایي لوري سره کړې دي. طالبان باید له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالتونو او نورو متحدینو ته یې ګواښ متوجه کړي. د دغه تړون څو اساسي موارد دي: له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره په دې وروستیو کې په دې هېواد کې د القاعده په ګډون د شاوخوا 20 ترهګرو ډلو د حضور راپورونه ورکړل شوي دي. ځینو امریکایي جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د امریکا د استخباراتو وروستۍ څېړنې ښیي چې لرې بریښي چې القاعده دې نوره وکولی شي چې په افغانستان او پاکستان کې بیا ځان احیا کړي، خو د اسلامي دولت ډله یا داعش یې یو ګواښ بللی دی. دغه څرګندونې دو جګپوړو امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي د تېرې جمعې په ورځ خبرلان ته کړي دي. امریکایي سی این این تلویزیون په خپله ویبپاڼه کې په یوه مطلب کې ویلي چې یو چارواکي خبرلانو ته ویلي چې د دې امکان چې القاعده دې وکولی شي له افغانستان یا پاکستان متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه کړي په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی. هغه ویلي یو علت دا دی چې له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي او القاعده خپل هدف چې هغوی په نښه کړي له لاسه ورکړی، او بل دا چې د 2022 کال په جولای کې د دې شبکې د مشر ایمانه زواهری په وژل کېدو سره دغه شبکې د مشرتابه وړتیا او ستراتیژیک لارښود له لاسه ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې آیا په تېرو څه باندې 2 لسیزو کې القاعده شبکه په رښتیا دومره ځپل شوې چې نور له سیمې امریکا ته ګواښ نشي پېښولی؟ د سیاسي چارو افغان شنونکی حکمت اعظمي وایي په تېرو څه باندې 2 لسیزو کې د القاعده د مشرانو په ګډون د دې شبکې مهم غړي یې له منځه وړل شوي، خو دغه شبکه بشپړه له منځه نه ده وړل شوې. د ښاغلي اعظمي په باور د امریکا لپاره دا مهمه وه چې د القاعده هغه مشران چې پر امریکا د سپتمبر د 12مې په بریدونو کې لاس درلود له منځه یوسي، خو دا چې د تروریزم په وړاندې د امریکا جګړه دې بشپړه بریالۍ وبلل شي دی په دې شک کوي.
دا چې موږ دا وایي چې د تروریزم هغه ټول نتورک او هغه تهدید د منځه تللی اوسي، زه فکر کوم دا به محاسبه یو نه کې اشتباه وي. که چیرې د تروریزم او تروریستي ګروپونو شتون وسنی حالت وګورو، هغه ته په کتو زه فکر کوم چې دا کامیابی 100% کامیابی نه و. وسن د تروریزم او تروریستي ګروپونو جدي تهدید امریکا او نړۍ ته متوجه دي.
متحده ایالات چې اوس په افغانستان کې پوځي حضور نه لري، آیا کولی شي له دې هېواد یا سیمې څخه د تروریستي احتمالي ګواښ مخه ونیسي؟ ښاغلی اعظمي په دې نظر دی چې 2023 کال هغه د 2001 کال نه دی او زیاتوي هغه مهال که امریکا په دودیزې جګړې سره د تروریستي ګواښ د له منځه وړلو هڅې پیل کړې، اوس نوې ټکنالوژي لري چې له لرې واټن څخه کولی شي احتمالي ګواښ له منځه یوسي. یوه بیلګه هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په ذریعه په کابل کې د القاعده د مشر د ځایناستي ایمانه زواهری وژل کېدلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې زمري میاشتې په لومړیو کې په یوه څېړنیز راپور کې ویلي و چې القاعده شبکه تر اوسه په افغانستان کې فعاله ده او د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ په ځینو دولتي ادارو کې هم نفوس کړی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هغه مهال دغه راپور له حقیقت لري بللی او ویلی و چې حکومت القاعده شبکې سره هیڅ اړیکې نه لري. مجاهد یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې تاسو موږ هم دا اوسوریدل شي. راځي چې اوس ونیزه خبرونه مشال مرکه وورو د مرکه دستا ګولایز جوړ کړی دا او نن پکې ډاکټر میراج الحق چې اقتصاد پوه دی میلمه دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درنوکو په مشال مرکه کې ستاسو قربا ګل اعظم. څنګه تاسو ته معلومه ده په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمې وتلي شخصیت سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه مانی د هغوی لخلي ناورو. نن سره د پښتنو د سیمې یو شخصیت ډاکټر میراج الحق صاحب ملمه دي. ډاکټر صاحب، تاسو اکثر زمونږ په خبرونو کې د اقتصاد پوه په توګه مانی دا غي نظرونه تاسو او خبري اوریدلې وي، خو نن سره دا غي د ژوند په کار مانی هم خبرې کوو. ډاکټر صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر مننه تاسو. مننه
ډاکټر صاحب. اکثر تاسو زمونږ د مشال رادیو په خبرونو کې او په بیلابل رپورټونو کې د اقتصاد پوه په توګه مانی راځي او خپل نظر ورکوي. زمونږ اوریدونکو وغواړي چې تاسو د کوم سیمې سره تعلق لرئ او لمړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي؟
جی، اول خو تاسو ته تاسو پورا ټیم ته او کوم چې کتن کې او اوریدونکو دي ټول ته زموږ طرفه هله او سلامونه. زه اصل کې زما تعلق چې دی نو هغه د لوور دیر کې پی کې لوور دیر سره دی. لوور دیر کې به زمونږ کوم تحصیل دی هغه سمروار دی، او خاص کله زمونږ یادیږي چم باندې. ها، زما چې کوم زده کړې دي او کوم سکولینګ دی هغه هم د خپل کلی چې کوم ګورنمنت پرایمری سکول هغه وخت کې د هغې نه زما زده کړې تحصیل او به دا شان کلی په دغه سکول کې به ما مډل تعلیم حاصل کو او کوم چې زمونږه هوم ټاون دی یعنی تحصیل دی سمرباغ، نو هغه کې های سکولونه به میټرک کې دی نو هغه لسم جماعت ما داغینا میټرک کې دی نو دغه سکول ما ګورنمنت هایر سیکنډري سکول او وخت کې داغینا ما وکړو.
ها، او بیا غینه پسته د میټرک نه پسته تاسو کم خار ته راغلی د نورو او لوړو زده کړو لپاره؟
جی، به زمونږ چې کوم هغه وخت کې د سټیک لوور دیر کې یو ډیگری کالج و هغه تیمرګره کې و کوم چې د سټیک هډ کوارټر دی، نو به دا غي نوستو ډیگری کالج د تیمرګره ډیگری کالج کې ما داخله واغسته او دا غي نه به ما چې زما کوم مزامینو نه هغه کې سټاتستیکو یعنی شماریاتو او دغه سره معاشيات او اکنامکس و.
ها،
نو دغه کمبینیشن چونو دغه سره ما به سلسم جماعت دغه ګورنمنت ډیگری کالج ته مرګرینا هغه وکړو.
ها، او بیا تاسو په دې لکه دا سه مضمون دي چې اکثر موږ چاته وایو په پښتونخوا سیمه کې هغه وی اکثر یا مین دی پلرونی غواړي چې ډاکټر جوړ شي یا انجنیر جوړ شي، نو تاسو دې طرف ته رجحان څنګه غشو د شماریاتو او د معیشت لکه اکنامکس سبجیکټ یا دا مضمون؟ ځکه دې باره کې خدای لګي دا ډېر خوشک مضمون نه دی.
دی تاسو ډېر ښهستا او ډېر خپل پښتنه ده او دا یو ډېر انټرېستینګ ستوري ده چې را د دې د معیشت چې کوم مضمون دی اکنامکس ته، نو په هغه وخت کې د نن تقریبا دغه د شکایت کیږي چې دا مضمون دی ما څنګه د دې دا سلیکټ کو. اصل کې زما خپل میټرک کې کو تاسو وګورئ نو البته خو معاش دا اوس بلکې دی اوس وخت کې دغه کم شماليات دي يا معاشيات يا پليټیکل ساينس ته کم چې خاص سبجکټي او کم چې سوشل ساينس دي ان په دې کې دغه مزامین په وخت کې میټرک کې نو نه چاته د ايديا وا نظم خپل انټرست هم نیچرل ساينسز کې وو چې هغه کې فزیکس او کیمستري او بایولوژي وو دا رینا روستو به دا څه وجه و چې کم کالج کې چې ما سبق و یو انټر ماره کې دا ساينس چونه دا نه پکېدو نو به زما دا و چې یاره کم ګران سبجکټ په سوشل ساينسز کې چې کم مشکل او ګران او ټف سبجکټ نه هغه بد عالم نه هغه کې به پښتنه یا داسې په وخت کې څومره خلک وو دا غیزم د سوشل ترلو ناغي وکيرا د ساينس نیچرل ساينسز نه رښتو به چې بل د ټاپ او د ګان مزانين دی کمبینیشن جوړیږي ناغه شماريات او معاشيات دي نو بس دا و چې ما به د دې هغه
لکه دا تاسو ځان لپاره یو چیلنج خو دی چې تاسو به سخت مزامین اخلي
جی بس دا و چې د وخت دا زما تعلیم سره او به خاص کر مهنت کول او صحیح طریقه سره دا د ډېر یعنی تقریبا بزده وایم چې پرم وی سکول نه زما دا وا چې خپل ځان له ما یو ټاپ ټایم ورکو یعنی دا نو چې ما دا وجه چې ما کو پر کمیچر ساينسز کې نه نو چې دا سي سبجیکټ چې هغه ګران نو هغه کې د سوشل ساينسز کې د شماريات او معاشيات کېونو او دغه دې ما سلیکشن وکړ
او ډاکټر صاحب په دې خپل کیریئر باندې کتا سه موږ لګ نظر واچو نو اوس تاسو موجوده وخت کې په کوم په هنتون کې زده کړې ورکوي
جی ما خو چې کوم زما کیریئر دی د جاب د ملازمت نو ما چې کله ډاکټر ډیګري ترلاسه کړه یعنی پی ایچ ڈی زما کمپلیټ شو
او پی ایچ ڈی تاسو د پاکستان نه کړی
و جی دا پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنٹ اکنامکس د پایټ پنوم باندې یو اداره ده چې دا پاره کې هغه وخت کې چې کله موږ ونو دې کې دا فل پلیج یونیورسيټي نه و بلکې هغه کې چې څنګه ډېر خو د معاشي علوم او ډېر خو استادان او ډېر اکانومیستو د پاکستان سیستم لیډینګ اکانومیستو چې هغه کې ډاکټر ایر کمال ډاکټر دیملحق ډاکټر نواب حیدر نقوی او داشان نور داسي یو ټیمو البته چې هغه لایف سټایل مانندګی کارو یعنی هغه ډیفرنٹ فاینانس ډیویژن داشان پلاننګ کمیشن اف پاکستان او نور چې څنګه پالیسی ډیزاین کولو والا او کوم څومره منیسټیز دي پاری کې هم دا دی داری یو یعنی داری یو کنټریبیوشن نو هغه دا ما پی ڈی دا دیو غستا او ډیورینګ کورس ورک کې څنګه ما کمپلیټ شنو په دغه اداره کې as a research economist mahashuko daghi narusto be chunke thesis bane karo pe yiche kam maqala wa ghali kulu no dunin kalama daga as a research economist ka ko ke kalama tan zawchake da usko za paraska jab kum halan ka jab anda se cha most relevant jabo yani aga chukam jama research ho daghi sa خم دا و چې هغه چونکی یو ریسرچ پروجیکټ باندې کار نو ما چې کله ما ته دا اندازه وشو چې یاره جسټیس نکېږي یا خو کو پرد کا جاب کې به پی ایچ ڈی تھیسز او پی ایچ ڈی کوم ریسرچ ته نه هغه سره جسټیس نه دی او کو پرد کا خپل پی ایچ ڈی باندې کار کینو به د جاب سره جسټیس نه دی دا وجه ده چې به ما هغه د پی خو دو او خپل پی ایچ ڈی باندې ما فوکس وکړو او پی ایچ ڈی زما کمپلیټ شو نو دغه وخت کې به ما ورلد بینک سره کار وکړم ایز ا کنسلټنټ او دا غوښنه رسوم ما مظفر آباد آزاد جمین کشمیر یونیورسيټي هغه جوائن کرایز اسسټنټ پروفیسر او د 2014 نه به رسټو انټرنیشنل اکنامکس یونیورسيټي کې ذکر کوم د دې ټیکم اکنامکس ډپارټمنټ
ډاکټر صاحب خبره تر جاری ساتو خو اوس یو شند مالو او د دمیر رسټوبه خبرو ته ادامه ورکوم
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د دمیرستو د ډاکټر میراج الحق صاحب را سره ملمدې د دمې مخ کې تاسو غي د ژوند پاړه مانی دا غي د خلینو واوریدل. ډاکټر صاحب کوس لګ موجوده حالات ته راشو د پاکستان اقتصادي حالات کپ لن اسانو زمنګ اوریدون کې هم موري د پاکستان معیشت یا اقتصاد دې تاسو ګوري؟
جی پاکستان اکثر استفسار خبره کیږي او زما چې کوم نظر ده نو زمنګ اقتصادي ډانچه کمزورې ده.
اقتصادی ڈانچے نہ سسم مراد دستا سی
اقتصادی ڈانچے نہ مطلب دار ہے کہ کم زمنگا سٹرکچر دے کوتا سے خیال وکئی دا ٹیکس چکما ڈانچرا دا شانتی زمین کمی خی سرکاری خاجات تھی اور سرکاری آمدن دے داغی چکما ڈانچرا دا زمین کی دنیا تا باہر تا چکم منگا ایکسپورٹ کو برآمدات کی داغی کما ڈانچرا کم چھ باہر نمگا واڑو نے درآمدات کی داغی کم سٹرکچر دے او دا شان زمین ایکسچینج ریٹ یا پھر بیچے منیٹری پالیسی دا د دې چې کوم اقتصادي یعنی سټرکچر دی کوم ډانچه ده نو په دغه کې څه مسائل دي او دغه مسائل دي چې دغه د وجنا اکنامیک سټیبلیټی او معیشت کې استحکام ناراضي.
نو ډاکټر مهرا صاحب کوم ګورو لډیر مودې راځي او په ځانګړي توګه باندې کوم ګورو ل 2022 کال راځي په پاکستان کې چې په انګریزي کې د ټرم استعمالي انفلیشن یا ګرانی کاغه موږ داغه تناسب وګورو او د پاکستان د شماریاتو محکمې چې کوم تازه چې کوم شمیرې دي په اگست میاشت کې په پاکستان کې د ګرانی شره 20.8% و نو د دې څنګه ګوري تاسو چې دا ګرانی ورستر بلی زیاتیږي او په دې باندې قابو نه موندل کیږي. سید دیمنس کې خټیر خبرې هم شته چې د پاکستان د IMF سره د تړون خبرې دي د نور یغدي استاد په نظر مانی کله آسان غمانی خلق پوي کې چې د ګرانی وجوهات څه دي؟ دا
جی لول خو ګرانی تدا ګرانی وری تاسو کو خیال وکړئ به شي نه یو ته وی طلب او بل ته وی رسد. طلب مطلب ډیماند چې خلق داغي چې کمزوریات دي هغه په د سیزنو په شکل کې هغه خدمات په شکل کې دي او څومره خلق داغي طلب کوي هغه اخلي. دویم رسد چې دین هغه سپلای سایډ دی نو دې دونو په مېز کې څومره ګیپ او څومره فرق چې واقعي نو دا عمره انفلیشن او منګای چې وته موږ وایو ګرانواله وته وایو نو هغه سی واقعي. پاکستان کې کوم څه خیال وکړي زمونږ کې کم طلب خو عمره شان دی یا هغه سی واقعي د وخت سره دغه چې آبادی کی ذاته کې دي د خلکو ضرورت سی واقعي دا شان اوورال چې کم ډاینامکس دي د ژوندۍ هغه سی واقعي او دغه سره ظاهر خبره ده چې به طلب یعنی ډیماند سی واقعي. سپلای سایډ کومنګ وګورو نو ما چې سم ذکر وکړو چې زمونږ اقتصادي مسائل دي دا غي سره به نور زمونږ ډېر مسائل دي نو سپلای سایډ او کم چې رسد دي پروډکشن یونټس دي کاغه په زراعت کې دي کاغه په صنعت کې دي کاغه چې کم زمونږ سرویسز سېکټر دي نو پاتې چې کم وده ده پاتې چې کم پرمختګ دي دا غي چې کم گروث دي هغه پاغه یعنی هغه کې هغه گروث او پوتنشل نشته کہ کم طلب دے وغا طلب پورے شی داغی پشابہ نے بے دغا سیکیورٹی وجم دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی وجم دا زمنگ چی کم ماضی کا روکو زمنگا چی کم میکرو اکنامک پالیسی دی داغیم لاست او دغشان نورم انرجی کرائسز چی کم مسائل دی ایٹول دو وجنا زمنگا چی کم سپلائی سائیڈ دے ناغبیت دے آغا کمزور دے آغا لگتر کمزور کی گی او طلب سی واقعي رسد په هغه لیول سره داغي پر ریسپانس لري هغه مرغه نه سی واقعي لکه دا وجه ده چې د وخت سره ګرامي سی واقعي
رسد ستاسو په معنا باندې دا چې د رسد سپلای چې دا هغه کم ده او چې کوم په مارکیټ کې یا په بازار کې چې کم داغه طلب دی هغه ډیر زیات دی کوم وګورو لډیر مودینا ډاکټر صاحب تاسو خو ذکر وکړو چې سید اقتصادي ډانچا کې نیمګړتیاوی موجود دي په پاکستان کې مونږ ګورو کم یو حکومت هم راغلی دی په تیر حکومت کې هم مونږ قتل چې کله د پاکستان تحریک انصاف حکومت نو هغه د اقتصاد په برخه کې څو وزیران وفاقي وزیران یې بدل کړل مشیران یې بدل کړل اوس بیا غینه پسته کوم ګورو یو موقتی حکومت رالی د ائتلافي حکومت رالی هغه هم ډیر کوششونه وکړل او آی ایم ایف سره هم معاهده وکړل تړونی وکړل دا غي دوستو نگران حکومت راغله دي دوی هم خپل لغه کوي ته تاسو څنګه ښکاری دا ټول ایکسرسایز یا دا ټول هر څه او په دې منځ کې موږ ګورو په تیرونه کې د پاکستان د آرمی چیف چې دی هغه سوداګرو سره ملاقات هم کړي ډاډ هم ورکړي دي نو ستاسو په نظر مې دا کم لور ته روان دي دا کم طرف ته روان دي آیا دا خوالي طرف ته روان دي او کنه د دې رستو به هم دا گرانی نورم زیاتی
تاسو چې څنګه خبره وکړه چې را پی ټی آی ګورنمنت کې ډیر د ریزن فایننس منیسټر فیدر فایننس منیسټر هغه ریپلیس کړي شو نو نو خلک پاګ باندې ازمیخ تو کړي شو دا شان به دا مهربت نن دی کی یا پی ڈی ایم چونو مست اسماعیل او دا غی سره به اسحاق دار باندې هغه ریپلیس نو کړ شو خو ګرانواله بیروزګاری یا اقتصادي وده چي دا نو پاره کې څه حواله رانغه نو اقتصادي وده وده سیوا شو نو ګرانواله کم شو او نو بیروزګاری کم شو ما چې څنګه اول شروع کې ستاسو پوښتنه او ما وی چې راسه اقتصادي مسائل دي دغه مسائل په یو سټیټیک اپروچ چې زمونږ کم دی د دې سره د دې حل ناراضي دی سره به یو ډاینامیک اپروچ ته زمونږ ځي
لکه ډاینامیک اپروچ په معنا کلکشن د تاسې تشریح چې ډاینامیک اپروچ اصطلاح چې تاسو استعمالوي
جی ډاینامیک اپروچ سټیټیک اپروچ خدا دې چې ارتفیشل یعنی ډاینامیک سره د ورلد بینک سره یا د یو ملک سره منګا یعنی د شارټ ون یعنی یو ارزی تور
باندې
فائنانشل اسسټنس جنرالي مستا تلاشه کو او هغه باندې خپل کار روان
صحیح
ډاینامیک اپروچ دا دې چې کم روټ شری کم چې فندامنټل ایشوز دي هغه فګر اوټ کول دي هغه کتل دي چیرې دا فندامنټل ایشوز او دا اقتصادي د چکه چې کوم مسائل دي
چې کوم بنیادی ساسي غمانی کزه د خپل اوریدونکو لپاره تشریح کوم چې کوم بنیادی او کوم جړلې دي چې دي د دې سره تړلې د اقتصاد سره باغی کار پکاري ساسو خبره باندې
جی جی باغی کار پکار دي لکه داغي زوب داغي یو مثال د زور کوم کوم چې سرکاري آمدن د داسې واکوندې نو سرکاري آمدن د پارا ټیکس میټ سیوا کوندې ټیکس ریټ سیوا کوندې
ها
د دې لپاره کوم تاسو خیال وکړي دا د یو پارټي کم پولیټیکل پارټي یا پولیټیکل سیټ اپ چې کم راشي نو هغه کې به دومره هغه نشي کولای هغه چې هر شکل کې حکومت کوي پی ټی آی ګورنمنت او هغه پاکستان پیپل پارټي یو هغه مخکې حکومت کړی دی یا راشي یا د مشان بل شکل کې نون لیگ هر یو اصل کې ټیکس نیټ سیوا کول ټیکس ریټ سیوا کول هغه ته د ظاهر خبره ده چې د عوامو ته د ګران پریوزي دا وی ځن کې ارزی تور باندې د ستونزې راځي او هغه یو پولیټیکل کاست یو سیاسي ډیرغت نقصان کوي شي نو شان سرکاري اخراجات کمول دي سرکاري اخراجات کمول لپاره به هم دار چې پورا دا یو ډېر غټ دا وسلې کار دی
ډاکټر صاحب دې خبره کې تاسو خبره یاد ساتئ چې کوم حکومت هم راغلي دی هغه په لمړي سر کې دا خبر کړی چې موږ سرکاري اخراجات برا کمو خو موږ ګورو هغه اعلان تر یوې هفته پورې وی او بیا غینه پسته هم هغه کار روان دی اخراجات او کزه سرکاري خبره
جی جی سرکاري اخراجات کو تاسو خیال وکړي ډیولپمنټل ایکسپنډیچر چې کوم زمونږ دی نان ډیولپمنټ تل ډیر د سیوا دي تاکي تاسو د بجټ وګورئ نو بجټ تقریبا 80% نه بلکې 90% چې د نوغا نان ډیولپمنټ ایکسپنډیچر ته دي کله چې ډیولپمنټ ایکسپنډیچر ری اخراجات هغه یی چې دا غینې عام وګړي په جن کې راغی تا فایبر سی نو هغه ریپلیس کول دي پاره کار کول دي دغه د پارا ایدا چې پروچ لکه څنګه چې چیپ اپ ارم سٹاپ ته پرون یو ورځ نیمه مخکې هغه بزنس کمیونټی سره هغه ناشته کړی دا د وشن هغه د ډیفرنت سټیک هولډر چې هغه معیشت کې دا هغه لاستې دا هغه سره کړی دا چې سمګلینګ چې د هغه کنټرول ولدي د وشن انرژي کرایسس کوم ولدي کم چې ډالر سٹور کول یا دا هغه انډرګراوند ساتن دی دا کنټرول ولدي دا سه اپروچ باندې کار کول پکار دی دا د پاره به داري چې یو پورا ډاینامیک نه مطلب زما دا دی چې یو ارزي تور باندې یو ملک اپروچ کول چې دا غینا مالی مرسته مل تر لاسه کو یا دا ایټ نه مالی مرسته تر لاسه کو یا دا ورلد بینک مراولو او هغه د درې مشت مون پاره باندې خپل معیشت چلو او به روان وخت کې داري به مون په ډیر ډیر ابیس کنسیکوینسز راځي دا نه دی کوم دي چې مسائل دي هغه کې باندې کار کول دي نو دا غي د پاره یو کنسنسس ضرورت دی چې څومره سټیک هولډر دي څومره پولیټیکل پارټیز دي او دا غي نه علاوه څومره چې سټیټ ارګنایزیشن دي دی دا شریک باندې یو داسې ډاینامیک اپروچ او یو داسې چارټر اف اکانومي باندې کار کول دي چې دا فنډامنټل چې کوم مسائل دي بنیادی ودانته کې چې کوم مسائل دي ستونزې دي اغه موږ خپل کو نو به یو مایشي او مایشت چې ونه یو استقام استابلیټیشن
راتللی شي دا مشال لري درنکو اقتصاد پو ډاکټر میراج الحق صاحب را سره ملمدې اوسې ورکشن د مالو او د میرستو ډاکټر صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نه هو د مخم تر و بجو د شپې لنه تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډي سپه 15,150 2,113 او 15,315 پته کلو هرڅه او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
دا د امیر سو ډاکټر میراج الحق صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو ډاکټر صاحب د امینه مخکې تاسو خبره وکوله د ډاینامیک اپروچ او د تاسو هغه ټول خبري وکړه چې کم کم اقدامات پکار دي چې په هغه معنی په اقتصادي چې کم ستونزې دي په هغه معنی ممکن ده چې پاکستان قابو ومومي تاسو په نظر معنی کوم وګورو ډیر ریفارمز هم راغلي وو څنګه تاسو ذکر وکړلو د پاکستان د فوج مشر دنه مخکې هم د فوجي مشرانو هم ځینی وختونو کې اقتصاد غسره چې کم تړلی کوم موضوعاتو پاره کې یو رول لوبولې وو تاسو په نظر معنی اوس دا موجوده چې کوم بحران دی یو اقتصادي دی کوم ګورو د چینی بحران موجود دی ډالر چې دی هغه ورستر بلی داغي قدر چې دی هغه د روپی په مقابل کې په زیاتې دوه دی نو ستاسو په نظر معنی دا اقدامات خاړه اختره باندې یو کنه
جی اوس وخت کې کو تاسو خیال وکئ نو یو نگران سیټاپ دی
ها
نگران سیټاپ کې به خدای دې چې سره داسې دومره منډیټ نه چاغي کوم چې اقتصادي پالیسی نه وي هغه کې څه مدلون راوړي یا هغه څه چې غټه ساين دی او کوم ستونزې دی دا غیر لپاره ما چې څنګه وکړو چې ډاینامیک په ټول ډول شي نو د سټیټ ارګنایز شن او سٹیټ انسټیټیوشن کوم چې ریاستي ادارې دي هغه د خپل کار او خپل طریقې لري د لاس په کار د چاري انسوالي نو یو لري کوم چې ارمی دا هغه یو غټه سٹیټ انسټیټیوشن دی دا ولا دا یو غټ سٹیټ دی نو نګران سیټ اپ سره دا غي یو سپورټ او هغه دا انډورس کول چې په پرسکا منګدا چې یو کې ډالر سمګلینګ او انډرګراوند اکانومي هغه منګ ډاکومنټډ کو دا شان سمګلینګ کنټرول باندې دا شان د انویسټر او بزنس کمیونټي دا غي کانفیډنس او دا غي دل کوندی چې هغه کې یو اعتماد راشي بهر مې کوم سرمایه‌کار راځي خاص کر چې سعودي عرب کې شو سعودي عرب او یو ای دا غي د فارا غي په ترست دا غي بل کول هغې ته کانفیډنس ورکول نو دای توچی او د سرینو دا خبره دا یو ګرین سیګنل دی دی سره با معیشت پانی یو خاص اپیزی ځکه چې یو هټ سټیک هولډر د نگران سیټ اپ سره به خو ریاستی ادارې دي اپال کې د آرمی ده نو کوچی په پانیستا چې د هغه په خپل باندې برای راس کم معیشت کم مسائل دی باغی اغی فکر اوټ کوي او هغه باندې ریټار شروع کړي نو دا یو ګرین سیګنل دی یو خبره ده.
ډاکټر میرا صاحب یو پښتون ویزن کې راځي د پروګرام د پښې به هم دی خو دا یو مهمه غده چې څنګه تاسو په خبرو کې ذکر وکړو چې د لنورو هوادونو نه پور هستو سره د پاکستان معیشت خو یا اقتصاد ته بدري میاشتي یو هغه میلاو شي یو سہولت میلاو شي یو ریلیف میلاو شي خو وګت مهاله کمن ګورو د پاکستان د اقتصاد رغاول کی ستاسو په نظر باندې څومره خلو نه بلکی چې دا خپل ادي حالت ترازی
تاسو ډیره ښه پوښتنه ده. ما چې ډاینامیک لفظ استعمال کو نو ډاینامیک مطلب هم دا ده چې دا ټایم ټیکن ایکسرسایز دی په دې کې ټایم لګي اقتصادي دانچا چې کوم مسائل دي او کوم ستونزې دي هغه هټ کول هغه ختمول نو هغه ټایم ټیکن ایکسرسایز دی دې کې دا ټایم لګي ات لیست د زداوې ما چې د پینځونه د لاسو کال پورې ټایم پکار دی د باندې کو کار کوي او صحیح یو صحت یو برابرون دي د منشت نو دا باندې دا ټایم نه دی.
صحیح ډاکټر میرا صاحب دا پروگرام د پښې به هم دی په اخر کې د پروگرام په پیل کې موږ تاسو نه پوښتنه کړو چې خوش سب مزبون دی خو تاسو د چیلنج په توګه باندې قبول کړل او هغه کې تاسو اوس یو مقام تر لاسه کړی دی اوریدونکو د تاسو غک ټول اوري هغه لپاره به تاسو سره پیغام وي د اقتصاد پو او د شمهریاتو د پو په توګه باندې
جی اصل کې تاسو وګورئ نو دنیا چې د هغه ګلوبلای شوی دا د دنیا چې څومره ملکونه دي کاغه یعنی ڈیولپنگ دی کا ڈیولپ سی لاری پرفارمنس کی انٹیگریشن دے گلوبلائزیشن دے پرفارمنس کی داری اقتصادی او داری تجارتی تڑن دے نو دا 21st سنچری چې دنو دا ما خپل نظر داده چې دا سنچری افریقان میرا نو کوم قومونه چې اقتصادی په باندې مضبوطی او اقتصادی اکنامیکلی سٹیبل نو هغه قومونه به په نړۍ کې او انټرنیشنل پالیټکس کې او څومره چې نړۍ د نړۍ کې هغه د خدګنتی سره د عزت سره د ژوند کې دي او هغه ملک په یو انټرنیشنل پالیټکس کې دغه ایستای دغه یو عزت نو په خپل ملک کې چې نو د معیشت د ټکول سره بدای چې چونکه دا سینسې په کار نه ده کم خلک او کم ملک چې هغه په خپل معیشت باندې هغه فوکس شوکی او هغه حالې زده کوي هغه کارونه کوي چې هغه کې د خپل ځان سره د خپل معیشت د دینیټی کول سره سره د ملک د معیشت هم پاره کې دا ری سوچي نو دا را روان نسل ته کوم چې زموږ کمن جنریشن دی چې هغه ته یو ښه پاکستان یو سټیبل پاکستان او یو سټیبل اکانومي معیشت موږ غواړو ته ورکو.
ډاکټر میراج الحق صاحب ډیره زیاته مننه چې په مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله د خپل د ژوند د کار په اقتصادي حالات مو را سره خپل نظرونه او خپل خاطرې ادم شریک ډیره زیاته مننه تاسو نه
تاسو ډیره مننه
دا مشال ډیو دروندونکو په مشال مرکه کې تاسو د اقتصاد پو ډاکټر میراج الحق صاحب خبري واوریدلې هم دې سره د مشال مرکه پروګرام رانغاړو په بل خبرونه کې به یو بل پښتون وتل شخصیت سره تاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.